کوم دا مشال لريو دا وخت په خبر کې د شپې یولس بجې شوې دي. انیس اجمل يم او ریدونکو وستر ته د مشال لريو د مخام د شپږو بجو خبري غړې په تکراری بڼه خبرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. السلام علیکم. اول د خبرونو سټی کی د سوا سوداګرو د بجلی نرخونو زیاتیدو خلاف د ستمبر په دویمه د احتجاج اعلان کړی دی. عوامي نیشنل ګوند وایي حکومت ورته د حلقه بندي او کار مکملې دورستو د ټاکنو نیټه اعلانولو ویلي دي. او هیومن رائټس واچ وایي چې چین د غور او نورو مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې کړی دي. د خبرونو تفصیل. د سوات تجارتي اتحادیې د ستمبر په دویمه د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد د دوکانونو او مارکیټونو بندولو اعلان کړی دی. تېر ورځ د سوات د سوداګرۍ خونې غړو او کارخانه دارانو په مینګوره کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي پر ضد مظاهره وکړه. وی ویل چې د خالی په ورځ به په سوات کې شټډاون اړتال کوي. احتجاج کوونکو ویل چې په سوات کې تر سلو زیاتې کارخانې دي چې زرګونه کسان پکې کار کوي. خدای په وینا که حکومت د بجلی په بلونو کې د کموالی اعلان ونه کړ نو ټولې کارخانې به وتړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي پر ضد د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. خو حکومت وایي چې ولس ته د مراعات ورکول لپاره مشاورت روان دی. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی یا کور کمیټه پاټک جیل کې د ګوند د مشر عمران خان پر ضد د سایفر یا د رسمي رازونو د ساتنې مقدمې منلو نه انکار کړی دی. د اګست په دیرشمه ناوخته د پی ټی آی د کور کمیټه تر اجلاس وروسته د پاټه په ایکس پاڼه جاری شوي بیان کې ویلي شوي دي چې پاټک جیل کې د عمران خان خلاف د سایفر مقدمې اورېدنه دوی ته د منلو وړ نه ده. په بیان کې ویلي شوي چې پخوانی وزیر اعظم د آزاد او منصفانه مقدمې څخه محروم ساتل شوی دی. د اعلامیې له مخې د جیل پټه مقدمه په عدالت کې چیلنج شوې ده نو عدالت دې په سمدستي توګه د کیس اورېدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد هایکورټ د اګست په نهویشتمه په توشخانه مقدمه کې د عمران خان سزا وځنډوله خو نوموړی د رسمي رازونو د ساتنې په یو مقدمه کې په جیوډیشل ریمانډ دی. عوامي نیشنل ګوند وایي چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن له چارواکو سره په ملاقات کې ورته باور ورکړل شوی چې د حلقه بندۍ کار سر مکملېدو وروسته به انتخاباتو نیټه اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په دیرشمه د ګوند مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن له چارواکو سره ملاقات وکړ. په پلاوی کې شامل د خیبر پختونخوا اسمبلی پخواني مرستیال سپیکر خوشدل خان اډوکیټ مشال لیډیو ته وویل چې د کمیشن له هلو ځلو مطمئن دي او ښایي الیکشن کمیشن ورته په راتلونکي فبروري میاشت کې یا تر هغه وړاندې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
کینداله سره دا وویل چې موږ به الیکشن فبروري کې به خامخا به کوو. ډیټ مطلب به شډول به موږ ورکو خو زموږ د ډیلیمیټیشن لکه زموږ وفر چې کم تللو نو موږ نه مطمئن چې انشاءالله سزا خبره نشته چې هغه فردر ډیلی وکړي.
انتخاباتي کمیشن د ګوند پلاوی ته ویلي کوشش کوي چې حلقه بندۍ د مقرر شوي وخت مخکې پوره کړي. انتخاباتي کمیشن د نوې سرشمیرنې په رڼا کې د نوې حلقه بندیو لپاره د دسمبر 14 نیټه ورکړې ده. د جنوبي وزیرستان درې مسجد مشرانو فعالانو د امن لښکرو جوړولو مخالفت کړی دی. پرون د بر جنوبي وزیرستان په مولای خان سرای سیمه کې په یوه جرګه کې هغې وویل چې مسجد قوم د امن لښکرو جوړولو ته چمتو نه دی او په سیمه کې د امن راوستلو ذمهواري د حکومت ده. د جرګې یو ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالم سیب مسجد تر جرګې وروسته مشال لیډیو ته وویل چې د پاکستان آئین هغې ته د وسلوالو لښکرو جوړولو اجازه نه ورکوي. د سیمې مشرانو ادعا کړې چې ځینو پوځي مشرانو له هغې څخه د امن لښکرو جوړولو غوښتنه کړې وه خو پوځ په رسمي توګه څه نه دي ویلي. په سوات کې ځای انتظامیه د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبریال فیاض ظفر د خوشي کولو پریکړه کړې ده. فیاض ظفر تیره شپه پولیسو د درې ایم پی او لاندې گرفتاره کړې وه. د سوات پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور تیره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل چې فیاض ظفر یې گرفتاره کړې ده. د ډیپټي کمشنر عرفان الله وزیر په لیکل شوي حکمنامه کې په فیاض ظفر تور پورې شوي چې نوموړي عامه نظم ګډوډ کړي، د حکومت پر ضد ولس پاروي او په ټولنیزو رسنیو کې په سرکاري کارمندانو د درغوغو تورونه پورې کوي. تر دې وړاندې فیاض ظفر په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې هغه د سوات د ډیپټي کمشنر په دفتر کې نیول شوی او تشدد ورباندې شوی دی. او اخیری خبر دا چې د بشري حقوقو د سار سازمان ویلي چې چین د هیواد په شمال لویدیځ سیمه سینکیونګ کې د ایغور او نورو ترک مسلمانانو حقوقو تر پښو لاندې کولو ته دوام ورکړی چې د انسانیت ضد جرم نه دی. د هیومن رایټس واچ د ایشیا د څانګې مشر مایا وینګ د اګست په 1 په یوې خپرې شوې اعلامیه کې ویل د تیر کال را په دې خوا چینایي چارواکو خپلو سختو زورونکو پالیسیو ته دوام ورکړی او د ایغور او نورو ترک مسلمانانو حقوقو تر پښو لاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید انسانیت خلاف جرمونو باندې چپ پاتې نشي. د چین حکومت د 2012 کال راهیسې د یوغور، کزاک، کرغیز او د سینکیونګ د نورو ځایي نسلي ډلو پر ضد پراخ او سیستماتیک جرمونه کړي دي. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې باورې د سوات تاجرانو د بجلی بلونو زیاتېدو پر سید د ستمبر په 2 د مارکیټونو بندولو اعلان کړی دی.
د ڈی سی په دفتر کې، د کمشنر په دفتر کې، د ای سی په دفتر کې به دا ای سی ګان ادا لګېدلی، نو دا زور زموږ نه وباسي. په دې سیزونو باندې سوچ وکړي چېرې حکومت ته په یو سیز باندې تکلیف دی نو چې دوی د خپلې خرچې کمی کړي.
د جنوبی وزیرستان درې مسجد مشرانو پریکړه کړې ده چې د امن لښکرونه به نه جوړوي.
بادام اتفاق وکړه چې امن غوړي په پر امن طریقې د پاکستان آئین او د قانون لوند دی چې کیمو حالات په وزیرستان شې دي دغه بارښه مو تشویش ښایي تاسو
او د الودګې پړه په یو ریپورت کې ویلي شوی چې پاکستان د هوا ککړتیا په برخه کې سلورم ککړ هیواد دی.
د ریسرچ نه ثابته ده چې بهر سونه په هوا کې ککړتیا وي نو د کور دننه هغه لس چنده زیاته وي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. او اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پیښور په ګډون د هیواد بیلابیلو ښارونو کې تاجرانو د ګرانیو د بجلی زیاتو بلونو پر ضد کاربندیز کړی دی. په ښارونو کې تجارتي مرکزونه بند دي. دوی وایي د بجلی زیات بلونه او ټیکسونه نشي زغملی. دا په داسې حال کې دا چې د بجلی نظم ادارې د بجلی نرخونه زیات کړي دي چې له بجې له تیرو څو ورځو راهیسې احتجاجي مظاهرې روانې دي. خو نگران وفاقي حکومت وایي د بجلی په مد کې مراعات ورکول لپاره کوشش کوي. نور تفصیل غلام غوث را کوي.
د ګرانۍ او بجلی د زیاتو شویو بلونو په سر د تاجرانو د مرکزی تنظیم د اعلان وروستو نن په پیښور کې لوی بازارونه او تجارتي مرکزونه تړلي پراته دي. په پیښور کې په دغه اړه د تاجرانو د مرکزی تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر ملک مهر الهی مشال ریډیو ته وویل
گزارش دا دے چې خلک دومره تنگ دی هغه په وجہ دا بلونو بجلی او گرانی دا وجہ تو دے دا پارا خلق کو بار بار مونږ ته ویلې چې تاسو کوئی نه مونږه 29 تاریخ باندې دا پیښور تاریخ ټولو نو لوی تجارتی احتجاج شو چې پکې زرګونه کسانو او بیا هغه ویلې چې شپال پاکستان انجمن تاجران اعلان کړی دی چې ټول پاکستان کې به شټ ډاون وي او زه چې چرته ولاړم بالکل دلتم یو دکان دسې نشته چې کولاوي دې وخت کې پورا پیښور بند دی.
د نور حلیم په نوم د قیصه خانه یو دکاندار مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی بلونو کې اضافي ټیکسونه دومره زیات شوي دي چې دوی د برداشت کولو توان نه لري.
په ملک کې رقم مهنګي صورتحال دی. هغه د بلونو حواله سره د کتا سو ګوره روزانه بنیاد باندې د پټرول چې کم تاسو ګوره چې روزانه لکه ریټ زیاتېږي یار جی که تاسو ته وایم نو تقریبا زما د کور 53,000 روپے بل د وخت راغله دي چې پاغه کې 17,000 روپے چې د پک ټیکس دي لکه د هر سړی به 8,000-7,000 روپے دا بل لکراتلو. اوس د غریب سړی بل چې د وخت کم نامون سره مزدور کار خلک دي نو د دې کم اس کم د یو کس 25,000-30,000 روپے بل لاغله دي نو دا غو دیړی چې تاسو ته هم چې 2,700 روپے دا غو چې د مزدوریو کی او دلته 30,000 روپے بل لاشي نو اخر بس کہیں
د تیری یوې اونۍ راسي د بجلی د زیاتو شویو بیلونو په سر د روانو احتجاجونو وروستو نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د بجلی د نرخ ټاکلو د ادارې نیشنل پاور ریګولیټری اتارټی د چارواکو سره دوه ځل په دغه اړه خبرې کړي دي، خو تر دې دمه د حکومت لخوا د بجلی د نرخ راکمولو یا ولس ته د بجلی بیلونو کمولو په اړه د وفاقي حکومت لخوا څه فیصله نه ده شوې. او بیا تیره ورځ د خزانې نگران وزیری شمشاد اختر د سینیټ کمیټې غړو سره په ملاقات کې دا امکان رد کړی دی چې ګنی نگران وفاقي حکومت به د بجلی په بیلونو کې ولس ته څه رعایت ورکړي.
او هم د سره یو بل تړلی موضوع دا ده چې د سوات د سوداګرۍ خونې غړو او کارخانه دارو په منګوره کې د بجلی په بیلونو کې د زیاتوالي پر ضد د کارخانو بندولو ګواښ کړی دی. هغې د اګست په دیرشمه د یوې مظاهرې پر مهال ویل چې په سوات کې تر سلو زیاتې کارخانې دي چې زرګونه کسان پکې کار کوي. بلخوا د سوات تجارتي اتحادیې د سپتمبر په دویمه د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد د دوکانونو مارکیټونو بندولو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي پر ضد د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي، خو حکومت وایي چې ولس ته د مراعاتو ورکولو لپاره مشاورت روان دی. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات چیمبر اف کامرس عہدیدارانو او ورسره کارخانه‌دارانو سوات پریس کلب بینګوره کې خبري غونډه او بیا احتجاجي مظاهره کړې. دوی وایي چې تیرو میاشتو په نسبت د بجلی بلونه یو پد بشوي، کارخانه‌دارو ته لوی مشکل جوړ شوی، عام خلک هم د زیات بلونو له وجې د مشکلات سره مخ دي. د سوات چیمبر اف کامرس صدر راحت علي خان خبریالانو ته وویل چې حکومت دې د افسرانو خرچې کمې کړي، عوام خلکو ته دې رعایت ورکړي.
په دې سرکاري خلکو باندې په دې باندې تاسو نن لاړ شئ، د ڈی سی په دفتر کې، د کمشنر په دفتر کې، د ای سی په دفتر کې، ودای ای سی ګان ادا لګیدلی، نو دا زور زمونږ نه وباسي. په کار دی چې د پخپل پېټرول باندې، پخپل په دې سیزن باندې سوچ وکړي چېرې حکومت ته په یو سیز باندې تکلیف دی نو چې دوی د خپلې خرچې کمې کړي. مونږ خو آلریډي مرۍ ته پړی اچولی دی، مونږ خو پکې هم دیر نه شو لګولی، ځکه چې بل به راپسې راځي بیا د بل ډول کول نه چې زن په شان د خلکو دا حال دی. نو چې د یو غریب مزدور چې داغه ټول گزارا د کور نه میاشتې چې دی په شل دیر زر روپۍ کېږي، اب بسې چل کوي چې پنځلس شل زر روپۍ دیر زر روپۍ بسې بل راځي. دغه شان د گیس بل دی، دغه شان د هغو د وړو چای وړو دي ډوډۍ د دا سیزونه دي.
په دغه مهال د چیمبر اف کامرس غړو پریس کلب کې احتجاجي مظاهره وکړه. دوی په عام ولس غږ وکړو چې د بجلی بلونه دې نه جمع کوي، حکومت به مجبوره شي او خلکو ته به رعایت ورکړي. په دغه اړه د چیمبر اف کامرس پخوانی صدر یوسف علي وایي چې د خیبر پښتونخوا ټول چیمبر اف کامرس به د بجلی په ضد هر احتجاج مرسته کوي.
زمونږ په دویم تاریخ چې کوم احتجاج دی، نو هغه د سوات چیمبر اف کامرس مکمل داغي حمایت کړی دی او هغه به په دې کې احتجاج کوي. شټر ډاون به خپلې کارخانې به بندوي او د جماعت اسلامي د سراج الحق صاحب چې کوم د هړتال لا اعلان کړی دی، په دې کې به بھرپور طریقه په دې کې شرکت کوي.
د سوات چیمبر اف کامرس پخوانی صدر محبوب هارون په دغه موقع وویل بجلی زیاتره د خیبر پښتونخوا په اوبو جوړیږي، خو دوی نه حکومت د تیلو د خرچې پیسې هم په بلونو کې اخلي. دوی ویل غنم پنجاب کې کیږي، هلته وړه ارزان دي. دوی ویل په عین کې د اتلسم ترمیم تر سوري لاندې د خیبر پښتونخوا ولس ته د بجلی په مت کې خصوصي رعایت ورکړي.
دغه د پنجاب د حکومت نه کله چې دغه غنم وشي او دغه ته ضرورت نه، هغه به موږ د وړمړه او د غنم بند کی. دغه شانته د هایډرل سمره پاور چې دا ټول په سرحد کې دي، دا ټول زمونږ په خیبر پښتونخوا کې دي. کدا چې زونه مونږه پاغو باندې د وکو په دې تمنګ زور ورکو او د دې لپاره مونږ ملک دې صوبګیر احتجاج وکو. چیرې مونږ اول دا شی پکار دې چې زمونږ نه چې کم پیسې دي په دې آی پی پیز کې او دا ټیکسونه او دغه سیزونه اخلي ایف پی ای، نو دا د دې نه مونږه انکار وکړو. زمونږ حکومت زمونږ سره کې دې چې سرحد حکومت د کے پی حکومت هم زمونږ سره په دې معاملې کې شامل شي.
په دې ورستو کې وخت په وخت د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد احتجاجي مظاهرې شوي. حکومت وایي چې ولس ته رعایت ورکول لپاره مشورې روانې دي او هڅه کوي چې ولس ته رعایت ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر وایي کوشش به کوي چې په هیواد کې د نوو حلقه بندیو عمل زر سرته ورسوي او د عامو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. سکندر سلطان راجا دا خبره د عوامي نېشنل ګوند یو پلاوي سره د ملاقات پر مهال کړې ده. په پلاوي کې شامل د ګوند یو مخکښ خوشدل خان اډوکیټ مشال ریډیو ته ویل
چې انتخاباتي کمیشن ورته باور ورکړی چې له اساسي قانون سره سم د حلقه بندي او وروسته بعد فبرورۍ په میاشت کې د ټول ټاکنو نیټه اعلان کړي. د سیاسي چارو شنن کی وای داسې نخ کاری چې راتلونکي کال فبرورۍ کې هم عام انتخابات شي. نور تفصیل شانواز ترغزی را کوي.
انتخاباتي کمیشن ویلي دوی به کوشش کوي چې حلقه بندیان د خپل مقرره نیټې نه وړاندې وکړي. د کمیشن خبره دوی سربه در روانو انتخاباتو لپاره وخت هم بچت شي او عامې ټاکنې به هم د حلقه بندیانو د پوره کېدو سره سم اعلان کړي. دا کس په دیر شمه د عوامي نیشنل ګوند یو پلاوی په اسلام آباد کې د کمیشن د چیرمن او نورو ذمهوارو سره ملاقات کړي. د کمیشن مشر دا هم ویلي دي دا هم ممکنه ده د حلقه بندیانو په دوران دوی د انتخاباتو نیټه وټاکي. یاد کن دا مرکزی سیکرټری جنرال میا افتخار حسین په مشرۍ کې دغه دفتر ته ورغلی چې ورسره د سپریم کورټ وکیل او د خیبر پختونخوا صوبې اسمبلی په خوانی ډیپټی سپیکر خوشدل خان هم موجود و. خوشدل خان ایڈوکیټ مشال ریډیو ته وویل دوی د کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا او د کمیشن د حلقه بندیانو او د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کوششونو نه مطمئنه شوي.
کینداله سره دا ویل چې موږ به الیکشن فبرورۍ کې به خامخا به کو ډیټ مطلب شډول به مونږ ورکو خو زمونږ د ډیلیمیټیشن راکه زمونږ وفر چې کم تلو نو مونږ نه مطمئن چې ان شاء الله سزا خبره نشته چې اغا فردر ډیلی وکي.
د انتخاباتو لپاره نوې نیټه اعلان ول د کمیشن ذمہواری کې راځي او د خوشدل خان ایڈوکیټ په خبره کمیشن به ممکن نه ده راتلونکي فروری میاشت کې او یا تر هغه وړاندې انتخابات اعلان کړي. خوشدل خان ایڈوکیټ دا هم وویل هر کله کې اسمبلیانو خپل موده معنی د 14 اگست تر د شپې پورې پوره کړی وي نو بیا به د قانون د مخې انتخابات په 500 ورځو کې کېدل. خو د پی ډی ایم حکومت هم د انتخاباتو د ځنډولو لپاره اسمبلیانې 4 ورځې وړاندې تحلیل کړي چې ګنې انتخابات دي تر د یوې او یا د زیاتو میاشتو لپاره د ځنډ ښکار شي. په 9 اگست د شپې 12 بجې د تیر وفاقي حکومت اسمبلی تحلیل شوې وه. هم په بل ورځ د نگران حکومت لپاره د سینټ غړی انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم ټاکل شوی و. د کمیشن د اگست 12 یو خبر تر مخه انتخابي حلقه بندیان به د دسمبر تر 14 نیټې پورې پوره شي. خود عوامي نېشنل ګوند پلاوی سره د لیدو وروسته د کمیشن لخوا په 13 اگست په خپل یو خبر کې لیکلي ممکنه ده حلقه بندیان زر وکي او انتخابات هم زر اعلان کړي. د کمیشن لخوا د پاکستان د ټولو سیاسي ډلو سره ملاقاتونه هم روان دي او 13 ورځې د بلوچستان عوامي ګوند نه علاوه د نورو سیاسي ډلو سره هم لیدلي. نو خبره که د قانون او د آئین پورې محدود شي نو د خبریال طارق افاق په خبره بیا خو په کار و چې خیبر پختونخوا او پنجاب کې صوبایي حکومتونه 3 میاشتې وړاندې منتخب شو. خو افاق زیاته کړه خو دلته آئینی او قانوني لارو کې هم خنډه جوړول کېږي. هغه څنګه
چونکې دلته همیشه دا ویل کېږي چې آئین دا موبوز دا کړم کمرښت چې تاوي نو هغه سره تاویږي او همیشه چې کوم دلته چې کوم دا آئین نه ماورا یو اقدام شوی دی نو هغه ته بیا آئینی تحفظ د سپریم کورټ په ذریعه باندې ملو شوی وي. نو په دغه حالاتو کې چې کوم دی کنه اوس دا ویل چې را الیکشن کله کېږي او په فروری کې دا الیکشن کېږي مو کنه کېږي لږه قبل از وخت داسې دی چې په دې باندې تر اوسه پورې لکه له اتفاق رای نه ده پیدا شوی په ملک کې.
د اګست په 23 صدر پاکستان ډاکټر عارف علوی د انتخاباتي کمیشن مشر ته لیکلی وو د 10 باید وویني چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ورسره کومه نیټه باندې سلا وکړي. په 23 اگست بیا د کمیشن لخوا ځواب کې دوی ورته لیکلي په آئین کې د 250 مادې د ترمیم چې په 6 جون شوی دغه اختیار د صدر پاکستان سره نه بلکې د کمیشن سره دی او دوی به پخپله د انتخاباتو نیټه اعلانوي. همدا شان د قانون او د انصاف وزارت صدر پاکستان ډاکټر عارف علوی ته ویلي چې د انتخاباتو لپاره د نیټې اعلانول د ده په اختیار کې ناراضي. شانواز ترکزه مشهد رادیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان پیپلز ګوند د هیواد د انتخاباتي کمیشن له چارواکو سره د لیدنې پر مهال غوښتنه کړې ده چې د حکومت ټاکل شوی مودې تر پوره کې درست دي لاین سره سم په نوې ورځ کې دننه انتخابات وکړي او سر د دامو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اګست پر 9 د پیپلز ګوند د پلاوی سره د لیدنې په وخت د انتخاباتي کمیشن مشر باور ورکړي چې د حلقه بندیو کار تر بشپړېدو وروسته به سر انتخابات یقیني کړي. انتخاباتي کمیشن د حلقه بندیو لپاره وار له مخه د 100 ورځو وخت ټاکلی دی چې په هغه موده کې به دا پروسه بشپړوي. دا چې پیپلز ګوند ولې دا وخت سر د انتخاباتو غوښتنه کوي او د انتخاباتو د ځنډیدو په صورت کې به د هیواد په سیاسي نظام څه اثرات وي، زموږ همکاري ملیحه میرزاده په دې موضوع دا ریپورت جوړ کړی دی.
پاکستان پیپلز ګوند د پاکستان انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې چې له آئین سره سم دي زر تر زره د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست پر 9 الیکشن کمیشن په اسلام آباد کې د ګوند له وفد سره ملاقات وکړ. وروسته د پیپلز ګوند جنرل سیکرټري نیر بخاري رسنو ته وویل چې انتخاباتي کمیشن ته د پارټۍ موقف وړاندې کړ چې په آئین کې د انتخاباتو په اړه په موجوده شکونو عمل پکار دی. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي د اګست پر 1 مشال ریډیو ته وویل چې د انتخاباتي کمیشن دا ګام ستایي چې د سیاسي ګوندونو سره ملاقاتونه کوي. نوموړي د خپل ګوند دریځ تکرار کړ چې د موجوده مسلو د حل لپاره باید د آئین سره سم په نوي ورځو کې انتخابات وشي، ځکه چې یو منتخب حکومت دا کار په غوره توګه کولی شي.
دا وخت زموږ ملک د ډېر مشکلاتو سره مخ دی. ټول ګوندونو سربراهان چې کوم دي دا په یو میز کې ناستل پکار دي. موږ که چېرې دا وایو چې عوام پریشان دي نو د سپین کالر والا بچو له روټې نشي ګټلې. موږ له سوچ پکار چې موږ یو ځای شو، پاکستان پیپلز پارټي د خپل موقف مطلب مخې ته کېښودو چې په 90 ډیز کې د آئینی او د دستور مطابق الیکشن وشي، نو دا مشکلات دا افراتفری دا پریشانۍ به ختم شي او الیکټډ حکومت چې وجود کې راشي نو هغه به دا مشکلات د حل کېدو کوشش وکړي. دا زمونږ سټینډ دی، خو ورسره زمونږ سټینډ دا هم نه دی چې موږ د خپل مطالباتو د پوره کېدو لپاره په ادارو باندې چړای وکړو.
د پاکستان د آئین سره سم که قومي اسمبلی تر وخت مخکې تحلیل شي نو په نوي ورځو کې دننه باید عمومي انتخابات وشي. د الیکشن کمیشن سره د لیدنې په وخت پیپلز ګوند دریز و چې انتخاباتي کمیشن د حلقه بندیو د کولو فیصله کړې ده، نو هغه دې زرو کړي او د انتخاباتو شیډیول دې اعلان کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اګست په 9 په یو خبر پاڼه کې ویل چې چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا د سیاسي ګوند پلاوي ته باور ورکړ چې انتخاباتي کمیشن به کوشش کوي چې زر حلقه بندۍ مکمل کړي او د هغې سمدستي وروسته د انتخاباتو کېدل یقیني کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې. په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر د اګست په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د نگران حکومت کار شفافو انتخاباتو ته لاره هوارول وي، خو د موجوده نگران حکومت د ځینو پرېکړو په اړه د سیاسي ګوندونو اندېښنه پیدا شوې، نو ځکه زر د انتخاباتو غوښتنه کوي.
زما خپل خیال دا دی چې پیپلز پارټي په دې وخت کې اواز زکم کوي چې د دې بیره هم شته چې د نگران حکومت کوم کارونه وکړي، نو که بیا راتلونکي یو منتخب حکومت هم راشي چې ووټه مزه شي اب هم دا نشي واپس کولی. کنه زما خپل خیال دی چې نور جماعتونه هم کېدای شي د پیپلز پارټۍ په دې غږ کې خپل اواز شامل کړي چې داسې زر تر زره د الیکشن وکړي شي، ځکه چې د نگران حکومت سره خو دا مینډیټ وکنه چې دا صرف الیکشن کوي، نه صرف د سیاسي مسله ده، معاشي مسله ده، د امن او امان او د سیکیورټي ډېره غټه مسله ده. نو که دا فیصلې د نگران حکومت کې مدا نگران حکومت سره څوک کوي، دا سیاسي جماعتونه خو دې کې نه دي شامل کنه، نو که داسې څه فیصلې وشي او وخت تېرېږي او وخت زیات تېرېږي، نو بیا به دا سیاسي جماعتونه خامخا یېرېږي کنه چې اوس هسې نه داسې فیصله وشي په ملکي سطح باندې د معیشت په هکله باندې، نو خامخا به دا سیاستدانان چې کوم دی په دې کې بېچینی به راځي کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وفاقي کابینې د اګست په 9 یو قانون منظور کړ چې له مخه د پوځ د ریټایرډ افسرانو سربېره حاضر سرویس پوځي افسر هم د نادرا مشر ټاکل کېدای شي. نادرا په پاکستان کې د نفوسو او نورو اسنادو د ثبت قومي اداره ده. د نادرا آرډیننس له مخه یوازې یو خپلواکه تن د ادارې مشري کولی شي، یعنی یو حکومتي چارواکي، ریټایرډ افسر یا سیکرټري دا دنده نشي سنبالولی. په پاکستان کې د روان کال د مارچ نه تر مې میاشتې ډیجیټل مردمشماري وشوه. د مشترکه ګټو شورا نه تر منظورې وروسته د اګست په 5 د مردمشماري نتیجه اعلان شوه. د مردمشماري نتیجه د منظورېدو په صورت کې انتخاباتي کمیشن د دې پابند وي چې د نوي سرشمېرنې په بنیاد عمومي انتخابات وکړي. د نوي حلقه بندیو لپاره الیکشن کمیشن وار له مخه د ډیسمبر 14 تاریخ ورکړی دی. انتخاباتي کمیشن د اګست په 18 اعلان وکړ چې د ډیجیټل مردم شمارې په رڼا کې په 100 ورځو کې به نوي حلقه بندی کوي او ور باندې وار له مخه کار روان دی. د اګست په 9 ولسمشر عارف الوی د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز قومي اسمبلی ما تکړه چې وروسته وفاقي کابینه هم تحلیل شوه. دا وخت نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت مت قائم دے.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
پرن
په زور د تریتم شوو کسانو د نړیوالې روسي په مناسبت په اسلام آباد، کراچۍ او کوټه کې د لادرکه کسانو خپلوانو مدني فعالانو احتجاجونه وکړل. هغې غوښتنه کوله که یې په خپلوانو څه ډول تور وي، نو د پاکستان له آیین او قانون سره سم چلند دې ورسره وشي او عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي، ګنې خوشې کړل شي. په پاکستان کې د لادرکه کړل شوو کسانو کورنۍ وایي چې د هیواد امنیتي استخباراتي ادارې د خپلوانو په لادرکه کولو کې لاس لري، خو هغوی تل دا تورونه رد کړي دي. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې هم د اگست په 13مه د جبري بې درکۍ د اغېزمنو خلکو نړیواله ورځ مانځلی. په دې لړ کې پرون د اگست په 13مه په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د لادرکه خلکو، خپلوانو او مدني فعالانو احتجاجي کیمپ لګولې او احتجاجي مظاهره یې کړې چې په ګڼ شمېر کې خلکو پکې ګډون وکړو. د یادی مظاهرې په وخت د خیبر پختونخوا سوات قبل اوسیدونکي شیرعلی مشال لیډیو ته وویل چې پلار یې 14 کاله وړاندې د کور نه پورته کړل شوی و، تر اوسه روکته او ورته په دې اړه هیڅ معلومات نشته.
دلته موږ د خپل والد صاحب باره کې راغلی وو چې هغه پاک آرمی 14 جنوري 2009 کې گرفتار کړی دی او تر د اوسه پورې بالکل سپته نه لګي، د مرګ ژوندې سره سپته نه لګي، نو زموږ ملاقات شوی دی نه بل څه خبر به دې منځ کې راغلی دی. 2009 نه حساب کول پکار دی، 14 سال وشو چې په 14 سال کې د هغه بالکل سپته نه لګي. پاکستان حکومت ته دا ریکویسټ کوم، ډېر په جزی ورته دا ریکویسټ کوم چې پلیز مهرباني وکړي زموږ والد صاحب دی رها کړی شي، کم بی گناہ کسان دی هغه دی رها کړی شي.
د یادې مظاهرې په وخت ګلناز چې د خیبر پختونخوا سوات اوسیدونکي دا وایي ریاستي ادارې دې زمون خپلوان خوشی کړي او که پر ضد کوم ثبوت لري نو عدالتونو ته دې وړاندې کړي.
نو موږ د قانون او د عدالت خلاف نه یو، زمون د حکومت نه دا اپیل لري چې کچري زمون کسانو سره جرم کړي نه عدالت ته دې پیش کړي شي، پاغوی باندې سجرمي گواهان دی په خی ک سجرمي کړي داغه مطابق سزا دی ورکړي شي. خو دې سي د 2009 نه 2010 نه هغه دغه شان لادرکه کړي شي.
هم په دې لړ کې بیا په کراچۍ کې د بشري حقوقو کمیشن د لادرکه بلوچستان لپاره غږ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن او د بشري حقوقو ځنی نورو سازمانونو په ګډه د فیریر هال کراچۍ نه تر پریس کلب پورې احتجاجي لاریون وکړو او د خپل لادرکه خپلوانو د خوشي کولو لپاره ناری وهلې. احتجاج کوونکی وایي په پاکستان کې لا هم د خلکو د جبري رکېدو لړۍ نه ده ودرېدلې او اوس د خلکو په زور په بيدرکه کولو کې زیاتوالی راغلی دی. د یادې مظاهرې په وخت د بشري حقوقو مرستیال مشر خزر حیات مشال لیډیو ته وویل ریاستي ادارو د کلونو راهسي خلک رک کړي دي او چې څوک د خپل رکو خپلوانو لپاره غږ پورته کوي ریاستي ادارې هغه هم په نخښه کوي.
آپ دیکھیے کہ بلوچستان سے بھی لوگ غائب ہیں.
دیوائی تاسو اگورئی دا بلوچستان نہ خلق لا درک کل شوی، دا خیبر پختونخوا خلق لا درک کل شوی، نن زمون پا سن کی ہم ماتم دے، دلتنا پا زرگونو خلق لا درک دی. دا خلق چرت دے آئین او قانون وائی چی ہر وگڑی دا جن او مال تحفظ ورکول دا ریاست زیمواری دا، چی دا ریاست زیمواری دا نو دا خلق لا درک ولی دے او پا زور لا درک ولی دے
اور جبری گمشدہ کیوں ہیں.
دا دی ترسنگ دا بلوچستان پا کوٹا کی هم پرون د دې ورځې په مناسبت د لادرکه خلکو په یاد کې احتجاجي لاریون او غونډه شوې چې په ګڼ شمېر کې خلکو پکې ګډون وکړو او د حکومت او ریاستي ادارو یو غوښتل چې لادرکه کسان دې را خوشی کړي. په پاکستان کې د لادرکه خلکو خپلوان او د بشري حقوقو فعالان د خلکو د لادرکه کولو تور د پاکستان په فوز او جاسوسي ادارو لګوي، خو فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې فوز په دې کې هیڅ لاس نه لري. بلخوا د بشري حقوقو لپاره کارکونکي نړیوالی اداری امنیسٹی انٹرنیشنل د اگست په 13مه په خپل ایکس پخوانی ټویټر ویلی پاکستان باید د جبري رکېدو په پټه او خپل خوخي په توګه د خلکو د نیولو عمل ختم کړي. پاکستانی چارواکي دی باید سمدستي او بې له شرطه د جبري رکو کسانو کورنو ته د هغوی ځای ښکار کړي چې چرته دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتریش پر ایکس ویلی د جبري بې درکۍ د اغېزمنو خلکو په دې نړیواله ورځ زه په هیوادونو غږ کوم چې د دې ظالمانه جرم په ختمولو کې دې مرسته وکړي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلو لپاره کمیشن چې په کال کال 2011 کې جوړ شوې دي. یاد کمیشن سخ کال د جون په میاشت کې خپل راپور کې ویلي وو چې د یاد نیټې پورې ورته په هیواد کې د لادرک کسانو ټولې 9,000 قضیې مخې ته راغلي دي. په دې قضیو کې بیا 2,409 د لادرک کسانو قضیې هواري کړې شوې دي او د 2,299 کسانو قضیې لا روانې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره وست خبرونې نیمایي تر رسیدلې. په پیښور کې د ماښام 6:30 بجې شوې لنډو خبرونو طرف ته بلاړ شو. د سوات تجارتي اتحادیې د ستمبر په 2 د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد د دوکانونو او مارکیټونو بندولو اعلان کړی دی. تېره ورځ د سوات د سوداګرۍ، خونې، غړو او کارخانه دارانو په بینګوره کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي پر ضد مظاهره وکړه. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی یا کور کمیټه پاتک جیل کې د ګوند مشر عمران خان پر ضد د سایفر یا د رسمي رازونو د ساتنې مقدمې منلو نه انکار کړی دی. د اګست په 1 نه وخته د پی ټی آی د کور کمیټې تر اجلاس وروسته د پټه په ایکس پاڼه جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې پخانی وزیر اعظم د آزاد او منصفانه مقدمې څخه محروم ساتل شوی دی. اسلام آباد های کورټ د اګست په 9 په توشخانه مقدمه کې د عمران خان سزا وځنډوله، خو نوموړی د رسمي رازونو د ساتنې په یو مقدمه کې په جوډیشل ریمانډ دی. عوامی نیشنل ګوند وایي د پاکستان انتخاباتي کمیشن له چارواکو سره په ملاقات کې ورته باور ورکړل شوی چې د حلقه بندۍ کار زر مکملي دروست بعد عمومي انتخاباتو نیټه اعلان شي. د خبر پختونخوا اسمبلی پخوانی مرستیال سپیکر خوشدل خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته په دې اړه ویلي چې د کمیشن له هلو ځلو مطمئن دي او ښایي الیکشن کمیشن په راتلونکي فبروري میاشت کې او یا تر هغه وړاندې انتخابات اعلان کړي. د جنوبی وزیرستان ډېر مسجد مشرانو فعالانو د امن لخکرو جوړولو مخالفت کړی دی. پرون د بر جنوبی وزیرستان په ملای خان سرای سیمه کې په یو جرګه کې غیول چې مسجد کام د امن لخکرو جوړولو ته چمتو نه دی او په سیمه کې د امن راوستلو ذمہواری د حکومت ده. د سیمې مشرانو ادا کړی چې ځینو پوځي مشرانو لایي څخه د امن لخکرو جوړولو غوښتنه کړې، خو پوځ په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د بشري حقونو د سر سازمان ویلي چې چین د هیواد په شمال لویدیځ سیما سینکیونگ کې د یو غور او نورو ترک مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې کولو ته دوام ورکړی چې د انسانیت ضد جرمونه دي. د هیومن رایټس واچ د ایشیا د څانګې مشرې مایا وینګ دا خبره نن په یوې خپرې شوې اعلامیه کې کړې ده. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسوره اوس ورزو د یو رپورټ طرف ته. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې اوسیدونکو یو افغاني کډوالی ځان وشنه کړی د ځایي اوسیدونکو په وینا هغه د خپل مور پلار او رونو خویند سره د بی ولس په ملټی ګارډن سیمه کې اوسیدا او مریم نومیده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې 22 مریم په 9 اگست شپې له 500 پور څخه ځان غورځولی و ځان او پاغه ځای باندې مړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر احمد روفی اوویل چې ځان وژون کې جنۍ مریم ته بلخ ته ولایت اوسیدونکو او د خپل کورنۍ سره د 217 په ملټی ګارډن نومې سیمه کې تر 2 کالو راسه اوسېده. د ویل چې مریم په 9 اگست شپې له 5 پور څخه ځان را غورځولې او ځای په ځای مړه شوې ده. د مشال رادیو ته وویل چې مریم هم د نورو کډوالو په شان کاناډا ته د تګ په تمه وه، خو د کیس ته ځنډېدو له وجې د ذهني فشار لاندې وه چې اخر یې د ځان وژنې سبب شو. د اسلام آباد پولیس ویاند ته کې جواد افغان جنۍ ځان وژنه تایید کړه. البته مشال رادیو ته وویل چې د دې پېښې اندراج ټیکسلا پولیسو په حدودو کې شوې دی. د پنډۍ پولیس ویان سجاد الحسن هم پیښه تایید کړه، خو په یوه غونډه کې د ګډون له امله تفصیلات ته مشال ډیو سره شریک نه کړل. په 10 اگست په اسلام آباد کې میشت افغان کډوالو کې دوی بمبوسو هم نقلاري خوراک کړه چې زیري انتظامیه د مریم جست په ځایي هدیره کې د ښخولو اجازت نه ورکوي. وروسته هغه د 217 په هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. د افغان کډوالو د شورا مرستیالې سوریا سبیر د تدفین د مشکل حل کېدو په اړه مشال ډیو ته وویل. دو کاله پخوا په افغانستان کې د جمهوری حکومت د سکوت نه پس په زرګونو افغانان پاکستان ته راغلل او غربي هیوادونو ته د تګ لپاره د ویزو او کیسونو پروسس کېدو ته انتظار باسي. اسلام آباد کې د افغان ژورنالیستانو د شورا مشر محمود کوچی دوی ته ورپېخ مشورات په اړه مشال ډیو ته وویل.
دلته مونږه د چې کار نه لرو، روزګار نشته. بل مسله دا ده چې دلته مونږه بل سوزه دا لرو چې ډېر ځله د پولیسو د خوا تنګي وو، ځکه مونږ نه پولیس دستاویزات غواړي. دا بل سوزه ده. ستره سوزه چې مونږ کرو هغه زمونږ د کیسونو مسله ده. د ټولو افغان کډوالو کیسونه ډېر سلو روان دي او هغه هیوادونه چې افغان کډوال مني دغه د کیسونو چارې ډېرې پڅې روانې دي.
د بشري حقوقو مدافعان او د ټولنیزو علومو ماهران وایي چې غربي ملکونو ته د تلو لپاره اوږد انتظار او نورو ستونزو افغان کډوال په ذهني ناروغۍ اخته کړي دي او د مریم ځانوژنه هم د دې لړۍ یوه کړۍ ده. اسلام آباد کے اسدونکر سیاست اور ٹولمیز علوم ماہر دا پیخبر پہنتن بہانے استاد پروفیسر اعجاز خان پدے اڑا مشال رڈیو تو ویل
دا خود کہی کہ بلوز شوی دا اثر یو واقعہ نہ دا او ډیر افسوس بئی کہ نور مواورد دا خبر ډیر به مون ته پتہ نہیں لگی دلی چې سب شوی پچ کم جو اندیم دی ای نیم لی ونی دی دا انسانی مسئلہ دا او دی خلق کو سے انتظام پکار دے
در سنے در پورو تر مخه په اسلام آباد کې دا خپل نویت دریم پیخه دا تر دې وړاندې دو افغانانو ځوانانو بهر ته د کیسونو د ځنډ او اقتصادي ستونزو له امله ځانونه وژلي وو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال رډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندي هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال لیډیو دا د جنوبی وزیرستان درې مسجد مشرانو او فعالانو یوې جرګې تیر ورځ پریکړه کړې چې هغوی به امن لښکرونه نه جوړوي. د بر جنوبی وزیرستان په ملای خان سرای سیمه کې د شوې جرګې ګډونوالو ویلي چې په سیمه کې د امن راوستلو ذمهواري د حکومت ده. بلخوا د جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان مشال لیډیو ته ویلي چې په هغه ضلع کې پوځ او پولیس د امن راوستلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور حال د اشتیاق مسجد نه اورو.
پدرے مسجد جرگے کے برخا و خستین کی دعا مشرون ملک کشید خان و تمامت دے مسجد قوم غشتن پبارک شے مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا گے دل
مسجد امن پلوما بندے وجوا کمیٹی جڑی جی و جرگا جڑی جی آگے جرگے دے پورا دے ہر کون دے درے مسجد نا پنجا پنجا کا سان کو جی شوال دے شہزاد وزیرستان پر قیادت بندے مسجد امن پلوما بندے دے نن ریڈیو نا
جرگاکشے برخا و خستین کئی دے پشتون جغورن غرزنگ گڑائی علمزیب مسجد ویائی چے مسجد قوم دے پاکستان آئین و قانون لندے پخپلا ضلع کشے دے امن غشتنا کوی
پاکستان آئین چې کومه د مشر دغه اجازه نه راکوي چې موږ د دوی د حفاظت لپاره کومه د لشکري جوړ کو په علاقه کې امن نشته. بدمنی ده چې موږ د پاکستان د آئین مطابق امن زنه غواړو خو په دغه امن کې چې کوم زموږ نه داسې مطالبات کیږي چې نه تاسو ټوپک راواخلئ یا تاسو کمیټیانې را جوړې کړئ یا تاسو لشکري جوړې کړئ چې زموږ حفاظت وکړي، دا هیڅکله هم د منلو وړ نه ده. بلکې زموږ په خاوره چې کوم بدمنی ده دا د دوی ذمہداري ده. دوی ته دغه تنخواه ملوېږي، دوی به دا امن را جوړوي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان سره د درې مسجد جرګې غوښتنې په باراکښې تماس ونیولي. هغوی وویل چې په ضلع کښې امنیتي حالات ښه کولی د پورا پاکستاني پوځ او پولیس ګامونه پورته کړي دي. د درې مسجد جرګې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې په ضلع کښې د امن غوښتنې د پورا د درې مسجد 15 استانیزې کمیټي بله جرګه وو. د راتلونکې میاشت د ستمبر په 10 د سویلي وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمک شیو کی جی اشتیاق مسجد، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریډیو اوریدونکو تاسو ته د هوا د ککړتیا د کیفیت معلومولو ادارې ایئر کوالټي لایف انډیکس او د شیکاګو پوهنتون د انرژي پالیسۍ ادارې په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې پاکستان د هوا د ککړتیا په برخه کې د نړۍ څلورم تر ټولو ککړ هیواد دی.
دروان کل دغه رپورٹ زیاتوی چې د هوا ککړتیا په پاکستان کې د اوسیدونکو کسانو اوسطن عمر سلور کلونه کمول شي، خو په هیواد کې ځینې داسې سیمې هم شته چې د هوا ککړتیا د اوسیدونکو اوسطن عمر شاوخوا و کاله کموي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نه اورو.
دا یاد رپورٹ لمخې دا هوا ککړتیا په پاکستان کې د انساني روغتیا لپاره دهم لوی ګواښ دی او د زړه د ناروغو سربیره د اوسط پاکستانی ژوند شاوخوا څلور کاله کموي او دغه ډول د یو شمېر نورو ناروغو لکه د سا، سینې، نفسیاتي ناروغو او کینسر سبب هم ګرځي. پېښور پوهنتون کې د ماحولیت څانګې پروفیسر ډاکټر حزب الله جان مشال یړو ته د اګست په 1 وویل چې پاکستان کې د هوا ککړتیا یو خو بهر د کارخانو او د ګڼو د لوګو نه وي، خو د ټولو ترناکا د کور دننه د هوا ککړتیا وی چې هغه مونږ لپام غرزولې ده.
د هوا ککړتیا په کورونو کې دننم ده، دا هغه مونږ دې ته پاملرنه کړې نه ده. د ریسرچ نه ثابته ده چې بهر سونه په هوا کې ککړتیا وی نو د کور دننه هغه لس چنده زیات وي. په کورونو کې مونږ کم پینټ کړی دي، ډیسټمپرې کړی دي، نو په دې کې یو ډېر خطرناک کیمیایي عنصر دی چې وته مونږ فارمالډیهایډ وایو.
پاکستانی وګړو ژوند تر څلور کالو کموي، خو دا هغه خلک چې کم په صحت روغ دي او چې کوم روان دینه د ساده دمې او د سینې ناروغو ښکار وي او کمزوري وي، نو د هغوی ژوند تر لسو کالو کمول شي او رنځ ورله نور هم زیاتوي. د ایئر کوالټي انډکس دغه کلنی رپورټ له مخې جنوبي آسیا د هوا ککړتیا د سختو اغیزو سره مخ ده. بنگلاديش، هند، نیپال او پاکستان چې د نړۍ نږدې څلورمه برخه آبادي ده، د ککړتیا نړیوال مرکز ګڼل کیږي. هم د پېښور پوهنتون د جغرافي او جیومیټک څانګې مشر او د چاپیریال ماهر پروفیسر ډاکټر عطا رحمان وایي چې پاکستان کې د ټولو زیاته ککړتیا په خاریو کې وي، ځکه هلته صنعتونه، ګاډي او نور آلودګي سیوا او شینکي ونې بوټي او پټي کم وي. دی وایي د دې مخنیوي لپاره باید ونې بوټي او ځنګلات سیوا کړو او خپل هوا او چاپیریال پاک وساتو.
موږ له پکار دي چې زیات نه زیات ګرینري ولګو. تاسو ګورئ لینډ یوز ریګولیشن نشته دی، نو زریزم کې مسلسل کمیږي، نو لہذا دا ډیره سیریس مسله ده. پکار ده چې موږ خپل اګریکلچر لینډ ولا ګرینري دا سیوا کوو، چې کوم اګریکلچر لینډ دی یا فارسٹ لینډ دی دا موږ چې کم دی بچ کو، کوم موږ سره چې کم دی بیرن لینڈز دی هغه زینم موږ اګریکلچر لینډ جوړ کو، هغه ته موږ اوبو سپلای ورکو او دا غي امپیکټ نه صرف په انسان باندې بلکې چې کوم گلیشیرز موږ سره دی او هغه زموږ ریورز ریچارج کې یو هغه نه موږ ته اوبو ملاویږي، ځکه چې کله بیا تاسو د اګریکلچر د پاره اوبو نوي د گلیشیرز نه موږ ته چې کوم دی په یخنۍ کې اوبو راځي او دغه اوبو چې کله نه وینو ظاهر خبره ده زموږ اګریکلچر پروډکټس په چې کوم دی نه راځي.
د شیکاګو پوهنتون د انرژي پالیسۍ اداره خپل کلنی رپورت کې ښایي چې پاکستان کې پېښور، لاهور، شیخوپورا او قصور خار اوسیدونکي د هوا د ککړتیا د اثراتو او خطرو سره ډېر مخ دي. د پاکستان حکومت لخوا مارچ 2023 کې د پاکې او صفا هوا لپاره قومي پالیسي هم جوړه کړل شوې ده چې تر مخه به دوی هغه ټولې لارښوونو باندې عمل کوي کوم چې صحت نړیوالې ادارې یا WHO د هوا د پاکې ساتلو او د دې ککړتیا ختمولو لپاره ویلي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
په خیبر کې عیسائی مدنی فعالان وای چلتا د نهم او لسم پروستی بورډ امتحان کې د سرکاري های سکولونو نتیجه خانه دراغلی او سلګونه زده کوونکي ناکام شوي دي. هغه پرون مشال لډیو ته ویل چې د دې صورتحال پلټنې دی وشي او پر روان وخت کې د پاغو سرکاري سکولونو کې د زده کړو په معیار باندې څارنه وساتل شي. بلخوا د خیبر ضلع د تعلیم څانګې افسر ویلي چې د ټولو سرکاري های سکولونو هیډ ماسټران ورغوښتي دي او د نتیجو تر سرکاري نتایجو جمع کول وروسته به کارروایی کیږي. په دې اړه نور حال د فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر ضلع د تعلیم له دفتره تر لاسه شو معلوماتو له مخې په شاګی سرکاري های سکول کې په نهم بورډ امتحان کې په سلو کې یوازې 15 تنه زده کوونکي پاس شوي، او همدارنګ په جمرود مرکزی سرکاري های سکول کې په نهم بورډ امتحان کې 115 زده کوونکو کې یوازې 6 تنه پاس شوي او نور فیل شوي دي. په خیبر کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال معروف شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې سرکاري سکولونو کې د نصاب ښودلو په وخت د بورډ امتحان نه مخکې هم د منځنۍ دورې ټیسټونه یا امتحانونه اخیستل پکار دي چې زده کوونکو د تعلیمي استعداد په وخت معلوم کړل شي.
پکار دی چې په سرکاري سکولونو کې هوم اگزام چې هغه ته چې کنه پرایورټي ورکړی شي او دغه ریزلټ شي دا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس چاہے دا خپل نگرانی کې وخلی چې هوم ایگزام کې چاہے دا ماشومان څومره ډلې ورکړي، نو موږ ته بیا چاہے دا بجای دا چې مړ کی بیا په انول ایگزام کې فیل شي، موږ ته په مټ ټرم کې پاتې ولګي چې موږ سټوډنټ چاہے دا کوم لیول باندې روان دي. یو خدای دا چې بالکل دغه سی چاہے دا بالکل اگنور دی چې نه د پرنسپل طرفه او نه چاہے د ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس طرفه چاہے دی مانیټرنګ بالکل زیرو دی. دغه نه علاوه چې کوم د ایگزام طریقه کار دی هغه بالکل مایوس کن دی.
د تعلیم محکمه وایي چې په خیبر ضلع کې د هلکانو جینکو خواوشا 250 سرکاري سکولونه شتون لري او دا ټول فعال دي. د خیبر ضلع ایډیشنل ایجوکیشن افسر شاهد خان ویل چې په دې لړ کې دوی د خیبر ضلع د ټولو سرکاري سکولونو هیډ ماسترانو نه خپل سکول نتیجې غوښتي، او چې د کومو سکولونو نتیجه ښه نه ده راغلې نو د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې سیکټری سره به یې شریکوو او هغوی به د دوی پر ضد کاروایی کوي.
په دې باندې زموږ په آفس کې د ټول پرنسپل چې څومره دي هغو هیډ ماسټر دي هغوی سره زموږ میټنګ شوی دی او په هغې کې ورته تنبیم جاری شوی ده. ورسره چې کوم رپورټ مونږ راغونډو تقریبا مونږ ته ډېر ریزلټونه راغونډ شوي دي، دا به بیا مونږ انالایز کوو او په دې باندې به بیا مونږ هی اپس ته د دې رپورټ لیږو. مزید نو د دوی خلاف اکشن به هغه خالي کوچ هی اپ سیکټري لیول باندې، ځکه چې دا د هغې اتارټي د سیکټري ده د دوی خلاف، نو دې به مونږ هلته د دوی رپورټ لیږو. او دلته چې کوم آواز مونږ ورسره نو هغه ورسره زموږ شوی دی چې کوم سکولونه کمزور ریزلټ دی، نو د هغې به خامخا مونږ ښکو مونږ ته یو فارمیټ باندې ریزلټ راغوښتیم دی، نو هغه فارمیټ مطابق به مونږ ته ریزلټونه تقریبا ډېر راغلي دي. لږ پاتې چې کله دره پوره شي بیا به هغې باندې مونږ مزید کاروایی کوو.
په لنډې کوتل کې د یوه سرکاري سکول استاد د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په ځینې سرکاري سکولونو کې استادان د یو لړ ستونزو سره مخ دي، او په ځینې سکولونو کې بیا د استادانو د کمی او سهولتونو د نشتوالي له امله د زده کوونکو نصاب سرته ونه رسي او په زده کړو د امتحانونو په نتیجو یې اثر پرې وځي. په خیبر ضلع کې د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي په نوم د تعلیمي ادارو د سار اداره وایي چې دوی په لومړۍ مرحله کې د ټولو سرکاري سکولونو نقشه تیار کړي او څه باندې 200 سکولونه تر خپل څار لاندې راوستلي، او چې په دې کې کومې نیمګړتیاوې دي دا به اوس هر کال لوړ پوړو چارواکو سره شریکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
په مومندو کې خاپخ سړک لتیرو سلورو کلونو راهیسې وران پروت دی. خلک غوښتنه کوي چې دا سړک دې زر تر زره ورغول شي، ځکه چې نه یوازې د دوی د تګ راتګ لپاره مهم دی بلکې د افغانستان سره پې تجارت هم ترسره کیږي. د سیمې او چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي د ټیکهدار سره به خبرې وکړي چې د مرمت کار یې تیز کړي. نور حال شانواز ترغزی را کوي.
د خوایزو بایزو خلک وایي د دوی سیمو ته وتلې خاپخ سړک د تیرو څلورو کلونو راهیسې وران ویجاړ دی. دغه سړک چې د غیبی ګنداونه تر د ګوسلۍ کنډو 40 کیلومتره دی، د ګوسلۍ سره نږدې په ځینو سیمو کې آباد شوی. دغه سړک د محمدونه تر جلال آباد رسېدلی چې ورباندې تیر وختونو کې د پولې پورې یا دې غاړې ته کاروبار هم کېده، خو په 2010 کې دغه لاره بنده شوې ده. د خوایزو کون کلي اوسېدونکي تفسیر محمد مشال ریډیو ته وویل دوی د دغه سړک د خرابۍ د وجې د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي
هغه په دې لاره باندې راځي او د ماربلو ټرکونو نه یا د ماربلو گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کم طرف ته ځي. بار بار د خلکو په دې باندې احتجاج کړی دی، پاچونونه پکړی دي چې هر موږ ته دا روډ جوړ کړي. تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي هغه په دې لاره باندې راځي او د ماربلو ټرکونو نه یا د ماربلو گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کم طرف ته ځي.
د محمد یو سب ډیویژن چې خوایزي بایزي نومې کې هم دغه سرک پورته تیر شوی، دغه سرک باندې با جلال آباد ته هر رقم خوراکي او غیر خوراکي شیان وړلې شو، ولې له پورې غړه به هم ګڼ شمېر شیان محمد ته وړلې شو. هغه وخت په 2010 کې او بیا وروسته په محمد کې عسکري پریشنونه شروع شو. په دغه سرک د خلکو تګ راتګ کم شو. 2014 او وروسته وختونو کې چې بیا خلک خپلو کورونو ته واپس ستانه شو، نو د دغه سرک ته بیا رغونې غوښتنه یې کوله. په دغه سرک ګڼ شمېر هغه استادان چې نږدې سکولونو کې سبقونه هم خای هم تیریږي. په دغه سیمه کې د سکول یو استاد شاه محمود مومن چې د حلیمزو اوسیدونکی دی، مشال ریډیو ته وویل:
د سکول ماشومان چې کوم دي زیاتر هغوی چې لاړ شي د خاورو نه خړ پړي سکول ته چې ځي واپس چې راځي، کې زیاتر ماشومان یو نیمه ګنټه دوه ګنټې مخکې پاتې پیدل وځي، وایي چې دې خوا دوړی تکلیف په لاره باندې ګاډو مسلې کرایان هم زیات دي. نہ د ټولی علاقې نه د خلکو زړه تور شوی دی، دغه ماحول ګند کړی دی. پسرلی موږ سینه کو دا ټول پټي او هر څه د دوړو نه ډکو، دومره تکلیف جوړ شوی دی چې څوک د روډ خبره وکړي نو بس مخونه وران کې هغه هغه په هغه د مایوسۍ یو اظهار کوي.
دوی وایي چې هر څوک زده کوونکو ته د سرک ته خرابۍ نه مسلې ورپېښ دي، نو همدغه شان مریضان هم چې روغتونونو ته وړلی شي په ډېر مشکل کې دي. ولې د یاراخېلو سړه خوا او تورې خوا سیمونه هم ماربل اوړونکي ګاډي په دغه لارو تیریږي او دغه ګاډو والا هم د مشکل سره مخ دي. د محمد ایډیشنل ډیپټی کمشنر قیصر خان مشهد ریډیو ته وویل: په دغه سرک کار په توندۍ سره روانو، ځینې ځایونو کې پوخ شوی هم دی او اوس هم پرې کار روان دی، خو د ځڼ وجه یې د پیسو ده چې کله کله ټیکدار ته د حکومت لخوا پیسې په وخت نه جاري کیږي. خو د زیاته کړه دوی به بیا هم کوشش کوي چې ټیکدار سره خبره وکړي او په دغه سرک ته جوړونې کارونه توند کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په پیښور کې هغه افغان زده کوونکي چې په علامه اقبال سکالرشپ په لوړو زده کړو بوخت دي د ویزو او د کمو پیسو شکایت کوي. دوی وایي ګراني زیاته شوې او په هغو پیسو یې ګزاره نه کیږي چې د سکالرشپ په لړ کې ورکول کیږي. دوی دا هم ویلي دي چې د ویزو مسله هم لویه ده، ځکه کله چې د رخصتیو په ورځو کې افغانستان ته لاړ شي بیرته په ترخم نه پرېښودل کیږي. په پیښور کې د طالبانو د کونسلګرۍ او چارواکي بیا وایي که دغه افغان زده کوونکي ورسره خبره شریک کړي ای حاضر دي چې د پاکستان له چارواکو سره به خبري وکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری ناورو.
په پیښور پونتون کې د میډیکل یا طب یو افغان زده کوونکی عنایت الله مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال دوی ته کومه میاشتنۍ مالی وظیفه ورکولی شي په هغې ګزاره نه کیږي او د ویزو عمل دې هم ورته اسان کړل شي.
اوس چې کوم دی دغه پیسې ګزاره پې نه کیږي د یو محصل، نو باید چې د علامه اقبال اسکالرشپ سپورټر دی هغه نه باید مونږ دا وړو چې دغه په پیسو کې زیاتوالی راولي. بل چې زمونږ کومه مسله وه هغه د ویزو مسله وه، نو زمونږ د اعلی چارواکو نه دا غوښتنه ده او د ایچ ای سی نه متخص کر او د نادرانه چې باید د سټوډنټ لپاره بیل یو تاسو پلیټ فارم جوړ کړئ او په دغه پلیټ فارم باندې بیا موږ فیسیلیټیټ کړي. کله چې اختر ته افغان محصلین تلل نو بیا په بارډر باندې نه پرېښودل. کوم یو میجر پرابلم چې کوم دی هغه د ایکولینسی هم دی. یو محصل چېرته ایډمیشن کول غواړي په پنتون کې نو هغه د فرسټ سټیپ نو د ایکولینسی تقریبا لسو میاشتو پورې محصل انتظار کوي چونکې د یو سیمسټر ډیوریشن چې دغه سکس منت دی. نو موږ د آی بی سی سی او د افغان سفارت نه دا غواړو چې باید په دغه کې چټکتیا راولي.
یو بل افغان زده کوونکی اکرام الله وایي چې په کار د افغان زده کوونکو لپاره دی په هر حالت کې په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي.
یعنی مونږ د سکالرشپ په تر راغلي پاکستان ته قانونا نو مونږ ته باید داسې یو پراپر لار وګوري دی چې آینده مونږ د مشکل سره مخ نه شو. کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد بندیږي نو مونږ هغه ایثار پاتې کیږو. دلته زمونږ یونیورسيټیان هم شروع کلم امتحانونه کلم کلینیکل روټیشن خمنگا غړ بس محروم ناشته او پاکستان د لوړ مقاماتو نه دا هیله کو چې دا زمو مشکل باید نظر کیونی سي.
په پیښور کې په افغان کنسولګری کې و زموار وکمن د خپل نوم نخ پرول په شرط د اگست په 29 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې دغه زده کوونکې د ورسره خپل غوښتنې شریک کړي. نو د پاکستان لوړ پوړو چارواکو او نورو زموارو ادارو سره به پرې بحث وکړي. په پاکستان کې د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن تر مخه په پاکستان کې په دې وروستو کې افغان زده کوونکو لپاره په میډیکل انجینیرنګ زراعت مینجمنت او کمپیوټر ساینس کې خواوشا 4500 سکالرشپس ورکړل شوي او د ملک په یو شمېر برخو کې په مختلفو تعلیمي ادارو کې ورته داخلي ورکړل شوي او په دې سکالرشپ کې شامل ټول مرات ورکوي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو اوریدونکو تاسوره اوس ورزو د خبرونه اخیری ریپورت طرف ته. د خوست په لکنو تریزی او علی شیرو باک اوسپری ولسوالیو کې غلې سخت باد او باران شوی چې لکبلې د خلکو کرنیسو فصلونو او ترکاریو هم دارنګ کورونو او نور وسایلو ته زیان اړولې دي. زیانمن خلک لړوندو ادارو او مرستندویا بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. بلخوازایی چارواکي وایي زیانمنو سیمو ته د سروې ټیمونه لیږلي او له اغېزمنو سره به د دوی د شته امکاناتو په چوکاټ کې مرسته وشي. نور حال نجیب الله الو خیل را کوي.
د خوست په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې غلې طوفان او سخت باران د خلکو زرګونه جریبه جوار، مئی، شولې او نور کرنیز فصلونه همدارنګه د بانجانو، بادرنګو، بینډیو په ګډون ځینې ترکارۍ زیانمنې کړي او یو شمیر خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي دي. یا زیانونه وړ مشمه خلکو ته د مرکز اړوند پلاکانو همدارنګه د تریزیو، علیشیرو، باک او د صبریو په ولسوالیو کې اوښتي دي. د لکنو د سیمې یو سپینګیری کشمیر مشال راډیو ته وویل
دا جلای دلته منځکه په مخ چې څوی لور دی لکه بینډی شوي یا جوور شول بعضې نوره پشلونه دي لکه شولې دغې سل په سلو کې خپل تاون ولیدلو. ډېره سخا یې مابینه وړېدو چې په دا کې کوم حاصلات وو او مافات یې وو هغه مانځه لوړ شوي دي.
د طبیعي پیښو زیانمال د نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو غواړي چې دوی سره په ټولو برخو کې مرسته وکړي. د لکنو د سپینکیو بوړیو د سیمې اوسیدونکی محمد امین وایي
طبیعي د پیښو د مبارزې د رئیس رحم دا خواسته چې موږ سره خپل کومکونه مرستې وکړي او روش د صحا وکړي. مکسولونه اړم شوي دي تاسو یې عملا وینئ د کوم دیول جوړاست پنځلس متره دیول دا بعضې حیوانات سروې رندې شوي دي.
د یاد سیمې دوه تنه نور اوسیدونکي سخان او مرف خان هم وایي اقتصاد کمزوری دی او دوی نشي کولی په خپلو امکاناتو ټول اوښتی زیان په خپله غاړه واخلي.
ډېر زیونه رسوله ده. جمعکي شمسي مکې کړي دي، دیوالونه یې څنګولي دي، فصلونه مای جوور ده، هر څه ختم کړي دي. دې موسسې څخه دا همکاري غواړو چې موږ خپله حکومت وکړي.
توپان ګلۍ هر څه وشولو ایمونگ پسلونا ایمونگ هر پی جار کرو شمسی کرو دیوالون ایڈان کرال مونږ ته ډېر زیان رسېدلې دی، مونږ دولت نه دا همکاري غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي.
بل لوري ته چارواکي وایي دوی زیانمنو سیمو ته د سروې ټیمونه لیږلي او د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې به ورسره مرسته وکړي. د خوست د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس دوست محمد هلال وایي
په نظر کې مشته انشاءالله دا خلک موږ ته راغلي وي، بعضې عرضې مې ودرېمي نو سروې د مکمله شي، بیا که کوم امکانات موږ سره وي داسې موسسات وي چې په دې برخه کې مې سره همکاري کړی شو، نو انشاءالله بیا موږ چې څه لرو هغه به خپل کومک به ورسره وکړو او فکر کې دي انشاءالله.
د یادونې وړ ده سره له دې چې خوست د تیزو موسمي بارانونو او طوفانونو په خوا کې ډېر کله ګلۍ هم لري چې شنه فصلونه له منځه وړي او کروندګرو ته زیانونه رسیږي، خو تر څنګ خوست د ډېریو میوو ترکاریو او غلو دانو لپاره مناسبه آب و هوا هم لري چې حتی ځینو ځمکو باندې په کال کې درې فصله کرل کیږي.
Oh,